څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. په نړیوالو مسایلو کې به د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې واکمن ولسمشر بیا ګټونکی اعلان شوی کتنه کوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وای تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو دره خوش کولو بهیر نه دی پیل سوی. د پکتیکا امنیتی چارواکي د یو څلویښت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا اکثریت رایو باندې ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وای تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو دره خوشی کولو بهیر نه دی پیل سوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل سي. دا خبره په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او د پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وکړه.
طوری که رئیس جمهور دمو سخنرانی اسلامی خود گفتن که
دیوای ولسمشر فرمان لاسلیک کوي او د لارښوونی پر اساس به بندیان را خوشی کړو. تر اوسه خلاصون نه دی پیل سوی، خو موږ منیو او پلان مو هم ورته نیولې دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان را خوشی کړي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر دغه پریکړه ستایلی او چې باید 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره را خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې طالبان دی اوس رامخ کسي او متقابل عمل دی وکړي. کوبیا ویلي طالبان دی بیړنۍ اور باندې اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دی پیل کړي. د پکتیکا امنیتی چارواکي یو څلویښت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویاند شاه محمود آرین وایي تېره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د خیرکوټ، برمل، اورګون او ګیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې شپږویشت وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نورې ټپیان سوي دي. ښاغلي آرین وویل چې په دې بریدونو کې دوه سرتیری هم ټپیان سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي وو. طالبانو تر اوسه په د اوسنۍ پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له پاکستان افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلی بهیر نن بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د افغان کډوالو داوطلبانه ستنېدل بیرته پیل سول.
زمونږ دوه والنټری پیټریشن سنټر دی په یو په ازاخیلو کې دی، په نوخار کې او یو په کوټه کې دی. نو هغه افغان کډوال چې کوم غواړي چې هغه تلل غواړي افغانستان ته واپس، نو هغوی دې سنټرو ته راځي او بیا یو ان ایس سی آر یعنی زمونږ چې کوم همکاران یا د نادرا کوم ستاتی هلته موجود دي، نو هغه بیا دوی پروسس کړي او دلته نه دی بیا افغانستان ته واپس.
افریدی ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا نو شار او بل د بلوچستان یالت په کوټه شار کې دی. هلته د خلکو د تثبیت لپاره د سبتېدو لپاره چارواکي ستاو د دوشنبه او سهشنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې دمه شاوخوا 4.4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوسمهال په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه ثبت سوي او اتلکه پرته له سبته کډوال میشتي. د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د دیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس درلودو په تور ونیول سو. د پیکینګ دا سخت منتقد د ملي امنیت د نوي قانون له مخې نیول سوی دی. دا هغه اقدام دی چې د لویدیځو هیوادونو له غندنې سره مخامخ سوی دی. دا لومړی ځل دی چې یو مطرح کس د دې قانون له مخې چې د جون په 13مه عملي سو پیکینګ په هانګ کانګ کې نیولی دی. چین هانګ کانګ د خپلې خاورې برخه بولي. د پیکینګ لخوا د لای نیول کېدل په هانګ کانګ کې د دیموکراسي د پلویانو د ځپنی برخه ګڼل کیږي. د آسیا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هانګ کانګ د هماهنګ کوونکی سټیفن بټلر په وینا ویلي چې جیمی لای باید راخوشي او له هر ډول تور څخه خلاص شي. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه منسک او نور ښارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان سول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایو ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشری په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندیدی دغه نتایج رد کړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر لکه څنګه چې تمه کېده تر اوسه نه دی پیل شوی. د سولې د اوسنی پړاو په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې، بیا پس لږې دا په دې معنا ده چې د نور فرمایشات هم شته.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته ورسیدله. نور راپورونه هم لرو په نړیوالو مسایلو کې. به واورئ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یو ځل بیا د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشوم لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو، خو دا شیدې باید څنګه ورکړل شي؟
هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ صحه ته په جدي توګه پام وکړي، ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره خبريږي او د دوه تیر سره وسی. زموږ راګله ازادي راډیو اوري. تاسو را بولم قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د سر د موضوع د ټاپ مسلې اوریدو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. د 400 بندیانو د خوشی کولو سپارښتنه پرون د افغانستان ولسی جرګې، د افغانستان حکومت او ولسمشر ته وکړه. په پام کې و چې ولسمشر به د دې بندیانو د خوشی کولو فرمان یا حکم نن توشی کوي او لاسلیک کوي، به خو تر اوسه د اړه هیڅ راز جزئیات نشته چې دا فرمان به لاسلیک شوی وي کنه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره ده. اکرام صاحب، جزئیات څه دي؟
ډېره مننه تکل صاحب. په ملي امنیت شورا کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په دې شورا کې د سولې د چارو رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ لا تر دې دمنه د پیل شوې، خو وایي چې دوی خوشی کېدو ته ژمن دي. نوموړي دا ونه ویل چې دغه بندیانو د خوشی کېدو په اړه د ولسمشر فرمان تر دې دمه لاسلیک شوی دی کنه، خو له دې وړاندې ویل شوی و چې شاید افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دا فرمان لاسلیک کړي. ولسمشر معنی هم لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ افغان ولسمشر د سولې د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې د دغه بندیانو د خوشی کېدو د فرمان د لاسلیک کېدو ژمنه وکړه. ورسله هغه چې د جرګې غړو د دغه 400 طالب بندیانو خوشی کېدل تایید کړل. انتظار خادم هغه واضح هم رد کړی چې ګوند د سولې له مشورتي لوی جرګې نه وړاندې یاد بندیان خوشی شوي دي. داسې راپورونه خبر شوی او د سیاوازی دي چې یاد بندیان د اصول د مشورتي لوی جرګینه یو شمیر او ځینی خلکو چې زیات شمیر د دغه جرګینه وړاندې خوشی شوی دي. انتظار خادم د دې پښتنې په جواب کې چې ولې د جګړې لغړو سره د زندانیانو د جرګې لغړو سره د زندانیانو د شمیر لړلیک شریک نشو ول چې وخت کم او یوازې په لړلیک باندې نه کې بلکې باید د ټولو بندیانو دوسی د جرګې غړو ته سپارل شوی وي چې دا چاره ناممکنه ځکه و چې د ټولو زندانیانو د دوسیو پرنټ کول هم یو لوی اسونزه خغلی خادم یاد کړه. نو موړي دغه شانو ویل چې د جرګې غړو هم له دوی نه د یادو بندیانو په اړه د معلوماتو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم انتظار خادم د دغه بندیانو د جرمونو په اړه باندې ډیر په واضح شکل باندې سونه ونه ویل او شمیر هم یاد نه کو، خو په ملي امنیت شورا کې وی سرچینې نن ازادي راډیو ته ویل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي خبر شي. وی ویل چې د طالبانو په دغه 300 بندیانو کې یو سل شپږ 50 په اعدام باندې محکوم دي، یو سل شپږ 50 نوري په وژنو باندې دغه شان سلور در شید انسان تختونی قضیه لري چې په پایله کې په قتل او وخت یو 50 قاچاق بران دي، سلور سلوي کسان د افغانستان حملاتړو هیوادونو په تور لیست کې شامل دي او لس هم د جنسي تیری قضیه لري. د دې ترڅنګ دغه انتظار خادم یو ور بیا هم د حکومت په غدریز باندې ټینګار وکړ چې په دې زندانیانو کې بهرني وګړي نشته، که څه هم په دې اړه وړاندې افغان حکومت وضاحت ورکړی او ویلي وو چې په دغه زندانیانو کې هیڅ بهرني وګړي نشته. انتظار خادم نه یوازې دا چې په دې 300 بندیانو کې بلکې په لدی وړاندې چې 5000 سل بندیان کوم افغان حکومت وایي چې د طالبانو خوشي وي دي، په هغه کې هم د بهرنیانو موجود رات کړ. بلې تکلسب
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرامو چې له کابل نه د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو مقام د څرګندونو جزئیات را کول چې وای د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې او رسل دی چې ولسمشر اشرف غنی د دوی د خوشی کولو حکم لاسلیک کړي د کسان به خوشی شي. د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مې ساعت مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له رئیس یاسر احمدزی سره خبرې وکړې. له ښاغلي احمدزی نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د 400 طالب بندیانو پر خوشی کولو سربیره د سولې د مشورتي لوی جرګې یوه بله سپارښتنه اوربند یا اورکم، نو ولې طالبان دا غوښتنه نه مني؟
من خو هم دا موضوع دا پر تکرار کړی دی او د مشورتي جرګې په لومړي ورځ باندې من خپل اعلامیه خبره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریک کړه چې په دې کې زمونږ نگرانی په دغه کې باندې چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وایي چې طالبانو سره اړیکل د دې غیر مستقیم خبرې اترې هم دا اوس هم روانې دي. په دغه کې اړیکل تر هغه حده پورې ځان رسولی وایي چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او کنه چې دوی مخکې ولس سره دا موضوع په دغه شکل شریک کړه چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې به دغه بین الاقوامي خبرې اترې پیل شي چې زه اصلا ومان نه کوم چې په درې ورځو کې به دا پیل شي. ځکه ډېر نور خنډونه دي دلته چې دا خنډونه سبب دي کېږي چې حتی دا خبرې کېدای شي لا
وکړي. کوم خنډونه دي که په مشخص ډول یاد کړئ احمد زای صاحب؟
د خنډونو په اړه که تاسو ته ویل ترم دغه نه نه پورې ده خپل خاغلی غنی حتی د لوی جرګې په تالار کې چې تو کله خبرې کولې د خاغلی غنی او د خاغلی عبدالله ترمنځ لا ډېر مسایل لا حله پاتې دي چې تر څو دا حل نه شي زه فکر نه کوم چې هغه دستګاه هغه چوکاټ کاري چوکاټ چې دغه موضوع د پروسس لپاره جوړ شوی چې وړاندې کې مخکې ولاړه چې خصوصا د سولې خبرې اترې نو وخت چې هغه لا خپلو کې خپل مسؤلیتونه او صلاحیتونه باندې پوه نه وي چې فکر نه کوم چې هغه په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي. خپل خندونه اول داخلي خندونه دي، دوهم خند چې تاسو مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبان تحریک ویان لخوا ویل شي او چې دا د امریکای سره د توافقنامې نقض دی که چېرته مونږ په اوس وخت کې اول وربند وکړو بیا خبرې اترې. دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مخکې د ته اشاره مون کړي هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې خاغلی خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړله متاسفانه دغه موضوع ته د یو یو لوړه سترګه نه دي کتلی او همیشه یې د یو عادي موضوع په شکل پریښی دی او بل اثره دغه تفاهم پاڼه د افغان ولس د غوښتنو خلاف یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شو او پاتې شوه. نو دغه خلا باید هغه وخت کې ډکه شوې وه. اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغانی خبرې اترې بیا پس له هغې دا په دې معنا ده چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریکه شي که چېرته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله وربند کړي که ویې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي لوپه
احمد صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربند باندې دی یوازې په بین الافغانی مذاکراتو کې باس وشي او له هغه مخکې دی اوربند نش کېدی فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې؟
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنگ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی. همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده. په دغسې وخت کې امریکا متحده ایالاتو ته چې د یو درېمګړي نوم هم ورته ورکړی مونږ ورکولی شو او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده، دغه یو ترنګل چې دی د دغه مثلث یوه زوله هم ده په همدا اوس وخت کې. نو په دې وخت کې د اقل امریکا تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس د اقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو حداقل بند شي وربندې وشي دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي. اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکا متحده ایالاتو وکړه او په ټوله کې زموږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده د حکومت غوښتنه نه ده، دا د عام ولس غوښتنه ده چې موږ نور نه غواړو مړه شو. دغلته یې باید قدم ایښی وی او غږ یې اوچت کړی وی، یا د په تشویقي شکل یا د فشار په شکل چې په دوو باندې یې دا منلی وی چې دا موضوع په دغه شکل که چېرته دوی ځانغلي ونیسي افغان حکومت خو هسې هم دغومره واک هم نه لري او دغومره توانایي په کې نشته چې دوی دې په طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې اول د اوربند وشي او بیا دې له هغه نه وروسته دا خبرې اترې پیل شي. نو دلته په کار دی امریکا متحده ایالاتو ته چې حداقل هغه څه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوس یې داسې کړي او اوس حداقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه که لنډ ډېر لنډ راته ووایي لطفا، چې تاسو یو اټکل لرئ چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي؟
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزو ته مونږ ګورو، زمونږ موندنې چې کوم ستونزې ښي، هم داخلي ستونزې، هم د همسایګانو په کچه ستونزې، هم فرا منطقوي ستونزې، دا ستونزو ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږه دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د او مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو د ژمنې او همدارس د اوربند د غوښتنو په اړه خپل نظر شریکاو. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د مشورتي لوی جرګې د مشورو لمخې د حکومت لخوا د 400 طالب بندیانو د خلاصون د پریکړې د جګړو د قربانی شو یو کورنۍ زد نه قیز خبرګونونه پرولې دي. په داسې حال کې چې د ځینو قربانیانو کورنۍ دغه 400 بندیانو ته په سزا ورکولو ټینګار کوي، ځینې نور بیا وایي چې شاید د دې بندیانو خلاصون د جنگونو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای او په دې اړه نور جزئیات.
فاطمه یعقوبی چې تیر کال د هرات خار په حاجی عباس سیمه کې په یو چاودنه کې خپل رور او پلار له لاسه ورکړي، لا یې هم ژوند له تنګ سو ډک او لستونزو سره لاسه وګریوان دی. دا د مشورتي لوی جرګې له هغې پریکړه سره مخالفه ده چې له مخې 400 طالب بندیان باید خلاص شي.
ما کوم رضایت نه میدم
کوم راځي زه نه غواړم چې ویل بند خلاص شي غواړم د خپل لور او پلار انتقام واخلم دا څه حال ده اوس یو بل بدبختی غواړي په خلکو راغلي کونډه خزا او یتیم بچیا زه په څه حال یم دوه یتیم ماشومان لرم چې اوس بدوی ته څه وایي هر ورځ وایي چې پلار می چیرې ده پلار می کله راځي زه څه وایم دوی
خون برادر خون پدر میخوایم از اونا دیگه
دا په داسې حال کې د چې افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ د لوی مشورتي جرګې په وروستیو کې د دغې جرګې د غړو لخوا د څلور سوه هغو زندانیانو د خلاصون مشوره ومنله چې په قتل، سړي تښتونو، فساد، د مخدره توکو په قاچاق او په نورو درنو جرمونو په بند محکوم شوي وو او ټینګار یې وکړ چې د دغو طالب بندیانو د خلاصون حکم به ورکړي. رمضان علي چې په هرات کې په یو چاودنه کې د وی بلی قرباني شوی کورنۍ غړی دی د تیر کال په یو چاودنه کې خپل پلار له لاسه ورکړی چې د طالب بندیانو د خلاصون پر ځای د هغوی د مجازات غوښتنه کوي او وای
ما بنوان فرزند شهید
زه د یو شهید د زوی په توګه د دې څلور سوه بندیانو د خلاصون مخالف یم. دا داسې خلک دي چې د خلکو وینو ته تیږي او جنایتکار خلک دي. زه د یو شهید د زوی د دغو څلور سوه بندیانو د خلاصون مخالف یم.
ما به عنوان فرزند شهید مخالف آزادی این 400 نفر هستم.
د جنگ لامل د قربانی شوی کورنۍ او ځینی غړي لکه نجیب الله د جنگ او وینې تویدنې د مخنیوي په هیله د څلور سوه طالب بندیانو د خلاصون له پریکړې سره موافق او ملاتړی دی.
اگر آزادی همی 400
که د څلور سوه طالب بندیانو آزادېدل زموږ په هیواد کې د سولې او امن لامل کیږي او د وینې تویدو د مخنیوي باعث ګرځي نو موږ د مشورتي لویې جرګې او افغان حکومت د پریکړې هرکلی کوو. بلخوا فردوس چې درې کاله وړاندې طالبانو په بدخشان کې ورور وویشت او وی واشه اوس وایي چې په ضمانت سره د طالب بندیانو له خلاصون سره موافق او همغږی دی. هیله لرم چې و ریښتینه سوله راشي، له طالبانو ژمنه واخیستل شي چې بیرته د جنګ ډګر ته نه ګرځي او ریښتینه سوله وشي څو له دې بدبختیو او ستونزو د افغانستان خلک خلاص شي. د ننګرهار د اوسیدونکي فدا محمد او د کندهار اوسیدونکي قدرت الله غوښتنې هم لکه د ټولو افغانانو په څیر د سولې راتګ او د جنګونو پای ته رسیدل دي.
په دې باندې چې دا څلور سوه بندیان چې خلاصیږي خو خدای په کې آرامي راولي. مونږ چې دا قرباني ورکړی چې د سولې راشي دنه نور ښه کار شته مونږ بخو
سولر راځي باید په سولې کې ښه کار دي بچي لاسې ده باید مستسبکت وطن کې قراري راشي سولر راشي وګره وسله وچ پاک سره کېږه د افغانان د کلمې وړونه یې بس چې پاک وسله چې راشي شخصن کې.
امریکا او طالبانو د تیرې فبروري په 29مه د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې د دغه هوکړې لمخې باید د طالبانو 15,000 او د افغان حکومت زر تنه بندیان له زندانونو آزاد شوي وای. افغان حکومت د همدې هوکړې لمخې 4,600 طالب بندیان له بند آزاد کړل خو د پاتې طالب بندیانو د خلاصون پریکړې یوې مشورتي لوی جرګې ته پریښوده چې افغان حکومت دا بندیان تر ټولو خطرناک بلل او ویل چې د دې بندیانو د خلاصون پریکړې له واکا پورته ده. خو مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خلاصون پریکړه وکړه چې افغان حکومت ومنله خو افغان حکومت هیله منده چې طالبان د خبرو میز ته ورسره کینی. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزو له نظره
کلسوم شګیوالیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او همدل ته په ننګرهار ولایت کې د افغان خزو تعلیمی مرکز ولایتي مسولایمه. عمر شاوخوا 29 کاله دی. سوله یوازې د خزینه وړتیا نه، د په دې ټولنه کې د هر یو افغان د هر یو اوسیدونکو غوښتنه ده، ځکه که موږ سوله ییز ژوند ولرو، ژوند مو آرامه وي، موږ کولی شو خپل فعالیتونه په سمه توګه سرته ورسو. مثلا که زموږ زده کړې دي، موږ کولی شو هغوی ته په ډاډه زړه لاړ شو، دوام ورته ورکړو. که زموږ کاري ساحه ده، موږ کولی شو چې په ډاډه زړه لاړ شو، خپل کار سرته ورسو. موږ ډیر ټینګار په خپل هغه دوو خبرو کوو چې یو د خزینه او تعلیم دی چې دغه حق ورنه هیڅوک نه نشي اخیستی، هغه که د طالبانو دور وي، هغه که حسنی حکومت وي، هغه که هر څوک وي. دیموکراسي، بشري حقونه او د ښځو حقونو نه ورتیر شو، هغه خپل اسلامي چوکاټ ته راشو. دغه درې واړه خبرې هلته راټولې دي. افغانې مېرمنې دوی د اسلام په چوکاټ کې وایي چې هغه حقونه چې ماته اسلام راکړي دي، زه مې خپله دغه حق غواړم.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. د د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې. لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د ټولو پړاوونو شاعر او سیاستوال پاتې شوی. په کابل کې مې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام نه په دې اړه لنډ معلومات وغوښتل.
د اکاډمیسن سلیمان لایق جنازه نن له غرمې وړاندې سهار نږدې 2 بجې کابل هوایي ډګر ته راوړل شوه. له هغه نه وروسته د ملي دفاع وزارت د تشریفاتو قطعي له لوري د هغه جنازه د کابل نظامي روغتون 420 روغتون ته یوړل شوه. د افغانستان د علومو او اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی سبا د هغه د جنازې مراسم ترسره شي. له دې نه وړاندې چې د جنازې مراسم ترسره شي په 420 روغتون کې به دولتي تشریفات او مراسم د هغه لپاره ترسره کیږي، او بیا به په عیدګاه مسجد کې به د جنازې مراسم به په کابل کې به خاورو ته سپارل کیږي. نو موړي ویل چې ټاکل شوی و یک شنبه د جنازه کابل ته راوړل شي، خو په پروازونو کې د سونځو لامل او د غشان په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې لامل د چاره یو ورځ وزنډې ده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په روغتون کې د ژوند پور پرې کړل. د تیر 2019 کال په کابل کې په ششدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی. او سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو دري ژبه یې ګڼ آثار چاپ شوي دي. د غشان نوموړی ښه سیاستوال هم پاتې شوی دی، او د افغانستان د قبایلو چارو وزیر هم پاتې شوی و.
و موریدل چې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې، او جنازه به سبا د کابل په عیدګاه جمعات کې وشي. سلیمان لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د مختلفو پړاوونو شاعر پاتې شوی. په دې کلونو کې په ټولو بیلابیلو پړاوونو کې د اپوزیسیون له سیاستوال څخه نیولې د خلق دیموکراتیک ګوند د ځواکمنې سیاسي بیرو تر غړیتوب او وزارت او وروسته تر مهاجرت او غربت پورې په دې ټولو پړاوونو کې شاعر پاتې شو. زموږ خاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه انور صدیقی په پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ نه تاسو ته خپل پیغام سوتوم، او عرض می داده چې د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ مربوطه د سپینې شګې سیمه چې د ګواته پرخي سیمه ده، او رئیس جمهور ودا کړی و چې د اریوب زده سیمه به په ملي پارک بدلیږي، خو متاسفانه چې خبره شوې ده تر اوسه پورې ملي شوې نه ده. او تاسو ته به بهتره معلومه وي چې د لوی اختر کې د مختلفو ولایتونو د مختلفو ولسوالیو په زرګونو پلکونو خلک راغلل سیلانیان، او د سپینې شګې په ښایسته منظرو کې تفریح وکړه او خوند یې ترې واخیست، او اوسه پورې دوام لري. نو موږ د سیمې خلک، خصوصا د اریوب زده سیمې خلک، د رئیس جمهور نه او د دولت نه په کلکه د غوښتنه کوو چې د اریوب زده سیمه د ملي پارک باندې بدله شي. وسلام.
زه بختمال د کابل ولایت ناحیې څخه پیغام رسوم. موږ مشکل لارې، موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لورانی، کندهار ته مربوطه ده چې موږ څخه 5000 په ساعت کې باید موږ راځو د کندهار سترواک پر ورته دا کومه لار زموږ څخه پیغامان.
زه عبدالله د کندهار څخه خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته ده چې تقریبا دا دریم کال شروع کیږي. زموږ د پارلمان د انتخابات کمیشن د کندهار افغانستان اداره کړي، او بل د تکلیفي پروګرام پی سي ایم دی تقریبا هغه دا دی تر یو نیم کال ته اوس رسیږي چې پی سي ایم اجرا کړي. نو زه نه پوهېږم چې دا ولې دا ځنډ دومره لامل شو، او پارلمان هغه دی اوس د پارلمان وکیلان دا درېمه رخصتي دی چې دوی یې کوي. پارلمان غړي به مقرر شي زموږ پی سي ایم نه رانه کړي. نو زه هیله ځینې کوم
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د بلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې واکمن ولسمشر الکساندر لکاشنکو بریالی شوی دی. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو له اونیزو پروګرامونو سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. خداشه بعد 4:30 دی. ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وای تر اوسه د پاته 400 طالب زندانیانو درا خوشی کولو بهیر نه دی پیل شوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل شي. د پکتیکا امنیتی چارواکي 140 وسلوالو طالبانو ته د مرګ جوبلی اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویان شاه محمد آرین ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه ناوخته د خیرکوټ، برمل، اورګون او ګیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 16 وسلوال طالبان ووژل شول او 15 نور یې ټپیان شول. دی همداراز وایي چې په دغو بریدونو کې 2 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. له پاکستانه افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل شو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان قیصر خان افریدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې یو مرکز د کډوالو د ستنېدو لپاره یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوښار او بل د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې پرانیستی دی. د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د دیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس درلودو په تور ونیول سو. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې اوسنۍ ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو د راتلونکو ولسمشریزو وټاکل سو. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان شول. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو واوښت.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ریښتیا قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروگرام او ورپسې د سپورت نړۍ اونیس پروگرام خپریږي. خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله چې دا د همدې خپرونې وروستی راپور دی. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې الکساندر لوکاشینکا په سلو کې د څه باندې 80 رایو په ګټلو سره بیا بریالی شوی دی. د بیلاروس د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ویلي دی چې د ولسمشر لوکاشینکا اصلي سیالې سویتلانا تخانوفسکایا یوازې په سلو کې 10 رایې ګټلې. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اسدالله لودین اوروي.
په بلاروس کې پرون د اگست په 9 ولسمشریزې ټاکنې وشوې او لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا بیا ګټونکی دی. د لوکاشینکا یو مهمه ټاکنیزه سیاله سویتلانا تخانوفسکایا چې د کمپاینونو پر مهال یې د لسګونه زره کسانو ملاتړ خپل کړی وو، د ټاکنو مرکزی کمیسیون لخوا اعلان شوې لومړنۍ پایلې نه مني. تخانوفسکایا نن په پلازمینه مینسک کې ویلي، زه ځان د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکې بولم. میرمن تخانوفسکایا ویلي، د دې نظر په هغو واقعیتونو ولاړ دی چې د رای ورکونې له ډیرو مرکزونو ترلاسه شوې دي. دی ویلي، هغه لومړنۍ پایلې چې نن د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان کړې له درغلیو ډکې دي. ټاکنو کمیسیون بیلاروس کې د رایو لومړنۍ پایلې داسې مهال اعلان کړې چې تیره شپه د پولیسو او زرګونه اعتراض کوونکو ترمنځ اخوډب او تاوتریخوالی وشو. اعتراض کوونکي وایي له صندوقونو راایستل شوې رایې له هغو شمیرو سره سمې نه دي چې اوس اعلان شوي دي. هلته د بشري حقونو یوې ډلې ویلي، تیره شپه یو اعتراض کوونکی هم وژل شوی دی، خو د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي ویلي دوی د وژنې پیښه نه لري. په منسک د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د ډلې ویلي، مظاهره کوونکي د پولیسو په موټر وهل شوی او د سار د ټاپ له کبله یې سا ورکړې. دغې ډلې ویلي، لسګونه نور اعتراض کوونکي ټپیان شوي هم دي. پولیسو هلته د مظاهره چانو د تیت او پرک کولو لپاره بې حسه کوونکي لاسي بمونه، ربړي ګولۍ او اوښکې بهوونکی ګاز کارولی. د لوکاشینکا ټاکنیزې سیالې تخانوفسکایا ویلي، که د اعتراض کوونکي وژل رښتیا وي، دا د لوکاشینکا د حکومت د پایته رسولو د پایل په معنا دی. د بلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي ټوله کې 3000 کسان نیول شوي چې زر یې په پلازمینه مینسک کې دي. دغه چارواکي ویلي د اعتراضونو پر مهال 50 ملکیان او د قانون 9 نافذونکي ځواکونه ټپیان شوي. بلاروس کې د ټاکنو مرکزی کمیسیون ویلي د پرونیو ټاکنو څه باندې 80% رایې الکساندر لوکاشینکا، نږدې 10% تخانوفسکایا او درې نورو مخالفو کاندیدانو نږدې 22% رایې ګټلې دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا وون دیرلین په بلاروس کې شوی تاوتریخوالی غندلی او هلته یې له حکومته غوښتي چې رایې سمې وشمیري او پایله یې اعلان کړي. بلاروس کې د ټاکنو پایلې لانجمنې شوي خو د روسیې او قزاقستان مشرانو لوکاشینکا ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن د مور د شیدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. تیره اونۍ د مور د شیدو نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د مور د شیدو ارزښت روښانه کیږي او ګټې ماشوم، مور او ټولنې ته ویل کیږي. د یونیسف د دفتر ویان فریدون آریان وایي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې د کورونا وایروس اکثره کسان ګواښوي، شیدې ورکوونکي میندې د خپلو ماشومانو ته د تغذیې په برخه کې ډیر پام وکړي.
ډیر زیات مهم دی چې دا موږ درکو چې د ماشوم دپاره، کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي. د میوو، د سبزیجاتو، مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومان ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري. دې سره موږ شو کولی مثلا هغه نور کم خواړه چې مور یې باید استعمال کړي تر څو چې کله دا ماشوم ته شیدې ورکوي هغه د لوړ کیفیت وي او خوش کړي چې په درسته توګه ماشوم تغذیه کړي.
که چیرې په کورنیو کې مور په کورونا باندې اخته شي، خپل ماشوم ته شیدې ورکولی شي؟
داسې کوم منګه داسې کوم ثبوت نشته یا داسې کوم لامل نشته چې د هغې په وجه او مور خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. شیدې ورکول د مور دپاره ډېر زیات اړین دي چې د هغې څرنګه چې ما وویل د ماشوم ایمنی تقویت مې انځر راوړي. نو دې لپاره ډېر مهم ده چې مور خپل شیدې ورکول ته ادامه ورکړي. اما دا باید پام کې ولري چې هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ الصحې ته په جدي توګه پام وکړي. ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي، ماشوم سره که نور داسې کور کې څوک مریضان دي هغه نږدې پرېږدي، نور داسې کوم حفظ الصحې ترتیب چې شی نیول هغه باید مور ونیسي تر څو وشي کولی خپل اولاد ته، خپل ماشوم ته په سمه توګه او په مسونه توګه شوده ورکړي.
روزو هغه مېرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چای ورکې
پچې؟ دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضای نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم سایه کرا راغلم لا ته راکړه.
نو د خپل کې نه ښکاري
تور چې هم ده شیدو
والی دي. شیدې نسته؟
نسته، شیدې چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
ماشوم څومره نارام اچ کله دي شودي نه
شودي مې نه زاړي ډیر چغي وکیم زره مې تنګ ځکلای وخمه
دومره ورکای و مې سینای
وګیم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم
مګر خپل شودي خونه لري
نه خپل شودي منسته
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي زکه غوړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي فاطمه هم داسې یو خواخي ده
نن یې تاسو وختي تن پریمیزي بیا بل پداسته هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورکول چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي نور یار څه خاړ وو به خاړ شو لیه خاړل ډوریګان یې خاړل ته تاسو ته چا سم شو دی ورکله هو یو پاکټ یې نه مشته کړو قطای هغه په خلاص کې بیا مرتنه دی ورکې
جګر خونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مرشدي کمی یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شودو څخه محروم شي په دې اکل هم د وی مور خبري اورو
سریکا خپل از چې جګر خونه شم شو دی می وچی شي چې جګر خونه نه وم خا و مرام هم شو دی می وی ای سړی مثال سړی په کار شي دګ دې سامنے دای کړای سړی سم غذا ورنکو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دغه سړی جګر خونه کې شو دی ورکم شو دی نه
دا چې ولې د مرشدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچی شي د ماشومانو د برخه متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمال ولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شو دی نه لرم کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شو دی نه ورکي د کی روحي فاکتورونه شامل دي او همدارنګ د زیاتو شو دی ورکول بل اخر لامل دي کی چې نور شو دی تولل چی شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شو دی ورکي نو تبه نه هغه وخت د مور شې دی کمیږي په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی دی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خانواده ولکېږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفه ساه شو دی نشته بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شو دی را کم شي دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شو دو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د غی تبلیغات کیږي او میندې پوجي شو دوه اعتماد کوي طبعا لکه مخکې میچول په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجي شو دوه کوي تر حالي کې پوجي شو دوه کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شو دوه کې شته
د سې کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکي او نور بیلا بیلو ناروغي اختن شي نو ماشوم ته د پیدایښت لومړی شیبو د مور شې چې اورګ ورتوي ورکول شي د دې لپاره چې د مور د شودو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته ورو
د مور شودو د یو نوې زیږیدل ماشوم لپاره ولوي او عظیمه تحفه ده د الله لخوا وی هغه ماشوم چې د مور شو د خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټ عاطفه موجوده وي مینه موجوده وي بل د مور شو د سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیوړی وي هغه ماشوم چې وي د مور په شو د باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي حرکت ډیر بهتر وي نظر هغه ماشوم ته چې غوډه قطې په شو د باندې غټیږي پاک دي مفتی رایګان دي او د مور شو د چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي لوړوي
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکي دوی لکه مستونځو سره مخ کېدلی سي
د مور د سینو د سرطانونو پیخه کمی او هغه کسان چې نجونی وي او د مور زیګیدلې وي کچرته دوی اندکه پیغل شي غټی شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیخه پاغ نجونو کې کمیږي کم چې د مور شو دروي کله چې ماشوم د مور شو د روي د مور د رحم اندازا زر تر زر خپل لمړنی حالت تر اغرز شي د مور د پاره غټه ده د شو دو ورکول سره د مور وزن کچرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نو ورسته د شو دو ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي کله چې مور ماشوم ته شو دو ورکي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوي کوي
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدنه ورکي د څومره خطرناک ثابت دي لسی ماشوم ته
bale کچيرته مور ماشوم ته شو دو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي ماشوم به تل خوارځواکي تزي حتی د هوچ کن پنو باندې او سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم په هغه باندې اخته شي ماشوم به اګم عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمي د ماشوم هډو کې به سست وي، ماشوم هضمي سيستم به هميشه ګډوډ وي، هميشه به دل درد وي، ماشوم به هميشه نه آرام وي، خوب به سي نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم د غشي رشد او نمو به ډیره زیاته بتوي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغي باندې باخته کیږي. کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي، هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او کچیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي، نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده. یعنی د بازار یو قطعه د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شوده یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی زی. د ماشوم ته که چیرته مور شوده ورنکي، نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه لمنځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر ډیسکشن سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دي، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومان ته تر دوه نه دوه نیمو کالونو پورې شوده ورکوي. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی، زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شوده ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده، دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوي.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دی اونې د ماشومان خبرونه تربیه خېچري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان په یو بل ونې خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ وو سي په روانه خبرونه کې د موبایل ابل مسائل درته راټول کړی دي. د فری فایټ افغان روزونکو امرالدین ترخیل به د خپل شخصي لوبیز ژوند پاړه تاسو ته معلومات درکوي. د شان د ام ام اي افغان لوبغاړي سمي فیزي پراتونکو دوه میاشتو کې نړیوال سیالي لري، دا چې اوس خغله فیزي په کومو تمریناتو بوخته په دې اړه هم معلومات درکو. خو د خبرونې په پایل کې فرید الله سعادت لن ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
دا آزاد مبارزو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست امریکا په لاس ویګاس ښار کې د خپل ورستۍ لوبي پر مهال خپل امریکایي سیال ته تر یوې سختې سیالۍ وروسته ماتې ورکړه. د حق پرست لوبه د تیر شنبه پر ستر سره شوه. دا لوبه د یو اف سی په سازمان کې تر سره شوه، او حق پرست د لوبي په دریمه پاڼه کې خپل سیال مات کړ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبي چې ټاکل شوی و په نږدې راتلونکي کې تر سره شي لغوه شوې. د افغان کرکټ بورډ له لوري په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یاد لوبي د کرونا وایرس له امله لغوه شوې. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کورونی کرکټ چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالۍ به درې ورځې وروسته پیل شي. کرکټ بورډ وایي یاد سیالۍ به د خوست په دوه لوبغالو کې پیل شي چې په لړ کې به یاد لوبډلې ګډون وکړي، او د همدې میاشتې په درویشتمه نیټه به پای ته ورسیږي. د بایسیکل ازغاست خزینه ملي لوبډلې انتخابي سیالۍ په بامیانو کې ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د شپږو ولایتونو لوبغاړو ګډون کړی و. له بامیانو ولایت زهرا رضایی د دغو سیالیو لومړی مقام خپل کړ، او له کابل افسانی نورزی او یل درز له فاریاب ولایت څخه په ترکیب سره دویم او دریم مقامونه خپل کړل. او ټاکل شوی چې د ویسټ انډیز د کرکټ غوره لیگ سی پی ایل سیالۍ لس ورځې وروسته پایل سي. وار د مخه یو شمېر افغان لوبغاړي په یاد لیک کې د ګډون لپاره انګلستان او کاناډا ته تللي او له هغه ځایه به ویسټ انډیز ته ولاړ سي. شپږ افغان لوبغاړي د سی پی ایل په تیره بولۍ کې واخیستل شول، خو له ډلې بیا رحمان الله ګربز، نور احمد لکنیوال او قیس احمد ته د کرونا وایرس له امله ویزې ورنکړل شوې. له بل پلوه د هند غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ چې ټاکل شوی د راتلونکي سپتمبر میاشت په 19 نیټه پایل شي، اصلي ملاتړ یې له لاسه ورکړ. د چین ویو ټلیفون جوړونې کمپنۍ چې له دې وړاندې د آی پی ایل مالي ملاتړې وه، د هند او چین ترمنځ د وروستۍ نظامي شخړې له امله یې د آی پی ایل قرارداد لغوه کړ.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، بیلابیل ورزشی خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو د فری فایټ افغان روزون کې امرودین ترخیل د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ما افغانستان کې نو ځوانان د کومې کې بوکس لوبي کړې دي چې ملي کې بوکس مې اول مقام واخیست. د 2013 کال کې مې فری فایټ یعنی په افغانستان کې مقام واخیستل ډیر سخت دي. هغه کې مې اول مقام واخیست او پاکستان کې مې سفر دلو، د هندستان کې مې سفر دلو، د خوشبختانه پاکستان مې کمربند او د هندستان کې آسیایي مسابقې ټول امر ته کښ اته مملکتو اشتراک کړ. هغه کې مې خوشبختانه مډال خراو افغانستان ته او با نورې مسابقې مې آذربایجان کې هغه متاسفانه ونسول لاړو. حالته ونسو مسابقه مشکلات ول او نور بس یعنی سم اقتصاد یاري ونس پر نور منګا د مسابقې مخکوي سوس فلان په دې نړۍ کې بوخت ما او ځوانان ته تمرین ورکړم. تمرین د څلور ټایم لرم تقریبا 2500 کسان دي. زه وخت پېښم نه مثلا زما سره مې او دبل ورځې منډه تاړم بل ورځې په فټنس کار کوم. معنی مشخص د تمرینات او شمه خاص تشکر سی ورځې چې کې ورځ بل ورځ سبا ته دي چې کې ما دیګر ته چې کې تاسو کې یو څو بازي ته ځي دوړم د فټران دیو کولای شي خارجان په مقابل کې یعنی موږ هیڅ امکانات نه لرو. یعنی بیا هم موږ د خپل هغه توانایي نو د خپل د تخنیکو څخه استفاده کوم. د ولایت کې د ولایتونو د ځوانان میمکاران د افغانستان ما سره تماس نیسي، استادان نیسي، بیا زه غته اما هغه څه کوم تمرین کوم کوم ورځ دي چې او کې په سبا چې او کې دوی ته د ټول خپل فزیکل د کار کوم دا هغه ته زم ورته خیما په دغه شکل وغي مختلف شي تر موږ د ولایت تا ورزشکاران ورشته کې او تر خارج تر هندستان او پاکستان پورې د خپل فایټران ست افغانان ست د خپل فرمانو کې څنګه ځوانو کې فرق دي چې د خپل مشوره ورته ورکوم چې د چی شاو کې څه کوم چې کې دغه مشکل و زه ورته ما مشوره ورکوم. ما ان شاء الله هغه کامیاب شي دی هغه کار نتیجه ورکړي. زه خپل د افغان جهان په ست دوه سازمانه یعنی اول دویم دی او بلاتوریا شي دا هغه کې دوه تینار او بلاتور کله هم یو هیڅ کې کوم مشکل کوم دغه سي تمرین کې کومه یا تمرین نه چنجي یا کوم تخنیک یا کوم چې کې زه مشکل ما وي سره په تماس کې ما اما ما تینران دی هغه ما سره کاری دی کې بیا ما غن زه د ذکر کوم بیا راځم خپل افغانان ته د تمرین نه وسره وجه کوم. ځوان ولاد 55 د کاروبار کوم او وخت دومره کاروبار ته به کار کیږم نه تمرین کې ډېر بوخت ما چې فټران دي ما په تمرین کې لکه عبد السمع فیضی ایمان ترخیل فرامار محمد فائق رسی بلا سیستی عبد الرحمدی دې فټران دي افغانستان په سطح په زندو سیوی دي فټران دي خارج سره ما په فټنه کړی دې تمرینو کې ډېر بوخت ما نور ما شاګردان دي سواړه دي مثلا نو نه حال نو جوان دې څنګه تمرین کوم او وخت ډېر مصروف ما او کاروبار ته
څنګه زره وخت را د فری فایټ افغان روزون کې امرودین ترخیل وو. آیا په هیګه چې د ایم ایم ای افغان لوبغاړی سمی فیضی اوس مهال په کومو تمریناتو باندې بوخت دی؟ د راپورونو په اساس پراتلونکو دوه میاشتو کې به خاغلی فیضی څو نړیوالې سیالۍ لري. اوس مهال د همدغه نړیوالو سیالیو لپاره په تمریناتو باندې بوخت دی. فرید سادات زموږ همکار د خاغلی فیضی خواته ورغلی دی او خبري ورسره کړې دي او دا راپور یې پرې چمتو کړي.
دا افغان لوبغاړي دا سخت تمرینات د نړیوالو لوب لپاره د چمتووالي په موخه دي. عبدالسمی فیضی چې له دې وړاندې د کرونا وایرس له امله لوبې ځنډیدلې، تازه یې د راتلونکو لوب لپاره په کابل کې تمرینات پیل کړي دي. دای بنګ دی دوم یاشتي ورسته د اوکرين په دبليو دبليو اف سي سازمان کې د خپل سیال پوړان دی لو بتر سره کړی د ام ام اي لو بو د غافان وبغاړي هم داسمو د وړان دی د بیلاروس هیواد په ان اف جی سازمان کې د دویم کال لپاره د لس غور لو پاړو په منس کې لومړی مقام خپل کړی وو
دوم یاشتي بعد به د ما په اوکرين دبليو دبليو اف سي سازمان کې لو وی او زه بیا خپل کوشونه ډیر کوم سرلووسه ما خپل چمتواله شروع کړی ده چې یو ځل بیا وکولسم خپله تلولي خپله قهرماني وساتم
فیضی له دې وړاندې په ترسره شوو لوبو کې تقریبا ټولې ګټلې روزونکی وایي د نوموړي لوړ قد او فزیکي پیاوړتیا د دې لامل شوې چې ډیری سیالانې پر وړاندې ښه لوبه نشي ترسره کولای
فامی فیضی قدم خدا و قدم فیتر سی قد جگه و قوت بدنی بلا واقعی خدای زور بکیگن و را دقا یعنی سامی فیضی تکمیل فیتر دانی جیسو بکسو یعنی هیچی نا کمی نلری
فیضی وای پا افغانستان کی در لوبغاړو لپاره دومره اسانتیاوی ندی برابری خدای بیا هم هڅه کوي چې نړیوال لوبو ته چمتواله ونیسی نی وازی رزمی او د جیم تمرینات بلکه دا افغان لوبغاړی هر ورځ له سخت تمریناتو وروسته د ساتون لپاره لامبو هم کوي له فیضی سربیره ګڼ نور افغان لوبغاړي چې په ام ام اي کې لوبه کوي دا مهال په ډیرو کم امکاناتو سره نړیوالو لوبو ته چمتواله نیسي چې په نږدې راتلونکي کې به خپلې لوبې ترسره کړي
درنو اوریدونکو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري په همدې سره زموږ د دیونه د لوبو له میدان اولیز خبرونه هم پای ته رسیدي تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریا وسی
سورات گورم سا خیال کی تیرے